بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې آی ایم ایف او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبرګم لار شومایون سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مختوړم. السلام علیکم. د ازادي پڅپوکی پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د اکشن بی پورس افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشي د نړیوالو ځواکونو د تګ ولس کاله پوره شو. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3,560 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,200,000 یادوي. تر 1,000,000 ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستانه ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري ښودلې ده. د یوناما پر راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 10 روان کال 8,500 ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده، چې په دوی کې 2,298 تنه وژل شوي او 5,252 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په وینا ویل شوی چې دا مرجوبله په وسلوالو نشتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري په بمی چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامیچی یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لشکرو خوا وغوښتي چې په سوله ییز ډول د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
متاسفانه دی اواخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارن نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادي پڅپوکی دې پروګرام کې دا موضوع څیړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولای شي، طالبان څه کولای شي، حکومت څه کولای شي. همایون صاحب میلمنو ته ورشو.
شنونده های عزیز و مهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های ما آرش همایون هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل فعال جامعه مدنی در استدیوی رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن، و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرسه به اجازه شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارند مطرح کنید.
بله.
آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. به عقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میداند؟ بفرمایید.
پلومړی سر کې سلامونه وړاندې کوم د افغانستان غیور ملت ته. دوه همدا چې په افغانستان کې د امریکا لاره تک دی کوم کو تاسو ارزیابي کو تر نن ورځې پوري د دوی کوم اهداف سی او د دوی کوم اهداف چې ټاکلی په وروسته خبرې کو، خو دلته د حکومت اغه مسولیت په دې اړون باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکی تلفاتو په مورد کې تر سره کړی دی او کنه، دا یو مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسؤلیتونه هغه هم همدادي سي د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی او مسؤلیتونه په دې اړوند باندې لري، خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسؤلیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه د موږ په نظر باندې دا به ډیره له عدالت نه لري وي که موږ په دې باندې.
بله زرمل صاحب، زرمل صاحب، سیاست ته به نه راځو، خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده. د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یو برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډیر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوئ؟
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته که موږ مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکوو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسؤلیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو، دا به هم دا به له قوانینو په چوکاټ کې هم دا ډیره د منلو وړ نه ده.
زرمل صاحب بخښنه غواړم، لالګل لال ته به ورشو که له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات 2% د حکومت له لوري اوښتي دي او 2% هم د حکومت د وسلوال مخالفانو له لوري. لالګل لال، خبرونه ته شرغلی، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکی تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو ځورونکې مسله ده چې زمونږ ولس سره لاس په ګریوان دی. کومنګ دا وی چې په پېښېدی باندې تحلیل ورته ورکو او وی وی شو، نو دا هم یو ناتو ده ځکه چې ملکی تلفات د درې وړو خواو نه اوختی دي، هم د مخالفینو د خوانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خوانه، هم د بهرنیو ځواکونو د خوانه. خو د زنو بډيري او د زنو بلګي خو جرم امغه ده کدی او بیګونه انسان وژنه د دې معنا ورکړي لکه د ټول عالم وژنه دي. نو یعنی موږ د یو بیګونه انسان سره کوم قیصه کوم د ټول عالم وژنه ده چې کړی ده درې واړو د خواونه دغه شوی ده. خو په ډېر تعصب سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دواشتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه وروستنی راپور چې د نهه میاشتنی دی چې په دې کې څه د پاسه 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي، موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو، خو تاییدوي چې دا درستي او دا تایید وی دا غږی زکه دوی ټول ارقام نشي راټولولې. د دې ارقامو هغه کچه چې دا هغه د دین هم لوړه ده او بیا هم د دوی دغه د کم ارقامو په اساس باندې دا په تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد ته رسیدلې کچه ده چې ملکی تلفات رامنځته شوي دي. خو په تاسف سره چې ملګری ملتونه هم یوازې د راپور په خپرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دې دغه کړنه کافی نه بولو او ملګری ملتونه باید لاس په کار شي. د دې هغه نړیوال بنسټونه چې دغه سناخوالو د مخنیوي لپاره مسؤلیت لري هغه باید رامنځته شي، او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه دغه حالات پر وړاندې باندې مسؤلیت لري او هغه باید لاس په کار شي.
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب فرد یا افرادی که عمل و یا تصمیم گیری ایشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
په ډېر تاسف سره چې هیڅ یو لوری چې د جنګي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوندو ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود د دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مئی په میاشت کې د جنګي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغې بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سرته ورسولې، په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغې کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجموع کې ټول مخالفین وو، او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په همغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د خوانه د دې سلام علي په مقابل کې یو عکس العمل وخدر شو چې هغه دا وی چې دا ډیر لوی سلام چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنګي جرمونو تورن کیږي. بیا که تاسو ته یاد وي دغه څو مدامخ کې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ په افغانستان کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه څارنوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهیږو چې ولې دغه سې کړنې په افغانستان کې ترسره کیږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خسارې د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خسارې کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرینو نه پوښتنه چا ونه کړه، بل د دلته په افغانستان کې د انسان
بېارزښته
چې په خلاص مټ باندې دغه وژنې ترسره کېږي.
همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي. زیارمل صاحب ته به ورشو. زیارمل صاحب، مدني ټولنې د وفال په صفت باندې ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي؟ ارقام هم نه، د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شهرونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیشو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قمندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړي دي؟
په ټوله کې براسو کچیرې موږ او تاسې وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکوو. کچیرې موږ او تاسې د ملکي تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالفه ډله ده. هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نه شي ځکه هغو په مخالفت کې دي فعلاً. نو دلته د حکومت مسؤلیتونه تر ډېره حد ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسؤلیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده، دا دنده ده چې د ولس هغه څه ستونزې چې دي هغه باید په هر برخه کې چې هغه له حکومت خلکو سره شریکې کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي، دکې تلاش کړی دی،
نمونه وړاندې کړي دي. نه غونډې نه، زرمل صاحب، آیا تاسو په خپله داسې یو لس ترتیب کړی دی؟ کم ترتیب کړی دی کېدای شي چې نمونه یاد کړي چې دا کسان دي؟
مدني ټولنې د دغه لیست د ترتیب کچیر دغه لیست د ترتیبتو ولټیا په دوی کې ستا، او دا دوی کولای سي. خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول سي. دلته حکومت کې زورواکي، دلته مافیا، دلته هغه ډلې او ټبلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو فعالیت په کابل کې دی؟
زموږ فعالیتونه په کابل کې دي، په میدان وردګ ولایتونو.
بله، فرضاً په میدان وردګ ولایت کې وبخشه، مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخطیو په ارتباط باندې نمونه خبره کړی دي چې هغه سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، هغه سیمو ته خاص نه ورسي، هغه په حالت کې تهدید تاسو متوجه نه دي؟
دلته موږ ته تنه دي طالبان له خوانه تهدید نه ده. طالبان ما درته ویل سی هغه مخالفه ډله ده، هغه دوی قومندانان.
زما خبره ده نه، زما خبره ده نه. یعنی خو طالبانو چې تخطی کړی ده او د هغوی د حملو په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي، د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي؟
نه دا نمونه تر اوسه پوری ترتیب سوی نه دی دا دلته دی مدنی ټولنه د غمر تر ډیره حد پوری دغه مسولیتونه نه دی چې لیستونه جوړ کی هغه به حکومت ته وسپاري او حکومت وایي چې په دې باندې غور وکړي دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو دلته امنیتي کشفي ارګانونه سته دلته حکومت موجود دی دلته دی موږ راپور ورکونه دی موږ و دند نه ده دلته دی موږ دی مشکل دی په حل پر رابطه باندې باید له حکومت سره بحث وکړو
مننه جرمل سره مننه او دې کوته به بله او سمه ده د ازادۍ سپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع بحث لرو البته داونه ظریف نظر را سره نشته را شومایون را سره په خبرونه کې ملګری دی لایوي خبرتیا ورسته به همایون صاحب اوریدونکو ته ورش
بله
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4 بله شمیره ده 0 8 2 5 5. د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب
بله این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم با یکی از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از اونها چی هست.
بله اوریدون کتب و مخکو از آزادی پسپوک پروگرام دی تاسو پلان که اسم روانیوکی. بله
سلام علیکم تاسو آزادی رادیو کارتون کا اوریدین کو ته ټول سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام.
زه در رحمان ملک جانونه
مهرباني
ما پښتنه دا د لال ګل لال سن چې ته و چې مونږه ملکی وګړو پاک باندې ډیر هغه ورکړي دي دا چې دغه چاپو کې بار چاپه کې یو دانه طالب یو لستانی یا شل دانی پکې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو پاله باندې دوی څه کړي.
بله مننه چې تاسو دا
وګوره هغه طالب ته وایي صحیح ده طالب هم ګرمي خو هغه دوی چې کوم هغه کړي دي دا دوی باندې وسه کېږي طالب خو غیره خل مثال غرور دی غو خل دی اطراف خل دی غو سره خو دی.
بله مننه سوال مو اخیست سمه ده مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوه ازادۍ په څپو کې پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو ده. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
بله بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون میهمانان را عرض سلام تقدیم میکنم.
مهربان اختری صاحب تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم رد میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به این که دولت ضعف داره توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده ایره نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت شب بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازد تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه یعنی با قانون سپرده نشه جرایم قوی نشه چیز محکمه قوی نباشه بنان جرایم بلند شده میره هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را محکمه هم نکدن و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت ها را اینا ارائه کردن تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست. ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگانهای دولتی میگیره ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغان ها اینا منازل ملکی را در قرا و قصبا سنگر خود میسازه. آیا تلفات ملکی هم باعث از امی نیست که اضافه میشه چون اونا خانه های مردم ها در گروگان خود دارن و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواهیم. تشکر.
تشکر اختری سب. بلا وریدون که با مخکو از عریب سپوک پروگرام ده تاس پلین کس
سلامون را توایم.
والیکم.
نظر در طالبان چی جنگون کهی باز داغ کرده چی تو کورو که پرسی آقا دولت بیا کورو نولی مرک پدغه تلفات پدغه چیز مثلا طالبان من چی زور هستی د کورو څخه ټکان پروو کی هغه بار راشي دغه کورونه ولي مرګجوبله او چې ملکی خلکو تاوري زما نظر دغه دی دغه ډول چې مرګجوبله دغه چې طالبان په کورو کې خپېږي د کورو څخه ټکان پر کوي نو په دغه باندې دې زما نظر خدا غشه دې کبیر کوروت خوشوا چانه دشمن دې تماته ورکړي دې څه کوله واده ده
بله مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته بل اوریدون کتاب مخه کو بله اساریب سپوک پروگرام دې تاسو بلین کیس
بله بفرمایئ سر
اورورا
مهرباني
نظر خو دې مبارک ساده ملکی تلفات مبارک زه خپل سوایم مال پکتیکا ورته شخصیل سوارین اړیکې نیولې ده تمو کو ولا ور سوارې کې خپل باندې د تیر شپې درښت مخ کې طالبان په پوسټ باندې برید وکول کار کې دا پولیس راوته دی یو کور نه پرې ونیول ور سوارې کې په هله باندې وزن یې او په سیکړه وو هغه شاده باندې ورته وو دا موږ سوارې ته ولې حکومت توجه نه کوي
مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادې پڅوک پروګرام دی د پروګرام موضوع بله
شبر سه امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر
بله بله اوسه به اورسته نظر پیوړ کې
به موقع پاسخ داده شو بله بفرمایید
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو بلند کس
بله محترم شبر سب تاسو سلامونه وړاندې کوم
تاسو هم کار وعليكم السلام
تاسو ما یم تاسو د ازادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو دواله ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
مننه
بله یو خدای د یونټو یادو مسله ده یو د یو د ملکی خلقو د یونټو یادو مسله ده اصلا کراس ورګې چې دا وینه ولې تویږي دا چې څه لپاره تویږي خبره پر دغه باندې چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي هم یو شوبه پدیده ده چې د ملکی په شر باندې راځي ولې چې وای دا وینه د انسان چې دلته په سر تویږي پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي ولې تویږي نو خبره دا ده چې د ملکی خلکو وینه چې تویږي او هغه هم ځای دا کتاب کې ګناه ده چې تلویر زره کاله باندې دی وای انسان په خون باندې دی په جانوم کې سوځي دا د قران ته مودا ده راو تلزم چې وینه چې وینه د خلکو څوک تویږي او کوم چې تویږي کوم ترپی تویږي په دې کې فکر کوم چې هر څوک مقصر دی او هر څوک خپل په قصور پوهیږي
بله مننه
تاسو زموږ ملمه تاسو پوښتنه ده
مهرباني مهرباني پوښتنه
وکړه تاسو زموږ ملمه تاسو پوښتنه ده څنګه کېدلای شي چې خلکو ته دغه وینیت په یادونی په بارکی یا د ملکی خلکو د دې مظلوم قشر د وینیت په یادونی په بارکی خلکو ته هغه یو ورکول شي او اذهان خلکو روښانه شي د محترم لالګل صاحب سمې
مننه مننه کور ودان همین څه ور په شمول منوته
بله بفرمایئ سر
بله چاته لمړی ور
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل
بله
ما شروع وکړل بهتر است بفرمایئ آقای لالګل
مننه د ټولو دوستان چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستله پښتنې مطرح کړلې نظریات شریک کړل د ټولو نظریات د قدر وړ دي خو مهمه خبر دا و چې ولې د دغه غمیزې ته د پای ټکی نه پیدا کیږي یعنی انسان وژنه بیا په ځانګړې توګه د ملکي خلکو وژنه ولې نه بندیږي د دې ته کراشو په قانوني لحاظ باندې بحث وکړو نو د دې لپاره د بشرپالنې نړیوال قوانین دي چې باید د جنګ ټول پاوی اړین اشتراک وکړي او هغه راځي د اجازه ده چې کوم ورور په بحث کولو دغه وا چې یو کس طالب یو کلی تراشي یا دولت یا بمباری وکړي پاکستان یا توپونه ولي یا خوراشي او الته دی یو طالب دی وجنا بلشکل کسان ملکی خلک تلفات ورکوي دا یو حقیقت ده زو سره هم نظر یم د دې روپی خو ز شاهد یم چې همدغه څه شوی دی دولت ته نه بلکې هر یو به خاطر د جنگ ارخ ته پر کار نه دی چې یو بل مخالف لورې که هر یو وي هغه د ملکی خلکو په څوند د استوګنځایونو کې وي تر هغه وخت پورې چې هغه د استوګنځایونو نه وتلی نه وي بهر شوی نه وي بل لورې ته هیڅ اجازه نشته چې پاغه باندې د جنگ انداخ یا بمبار یا جګړه وکړي ځکه چې ملکی خلکو ژوند خوندي کول د هر خوا یو مسولیت ته هم اسلامي مسولیت ته هم د نړیوال قوانینو ته چدین ځکړي متاهدي د هغه لمسه د دې مسولیت ته چې هغه خوندي وساتي خو په دې تاسف سره چې ټول خواوې د جنگ نړیوال د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي د جنگ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي د اسلامي اصول او قوانین چې هغه په نظر کې نه نیسي نو علت همدغه دی چې یو عامل نه پښتنه په تیر وختونو کې تلويخ قانون کې شوی و نو نن په دغه خلاص مو چې ملکی مرګ دوبله را منځ ته کوي د دې مخنیوي به شوی او کناکلن با
په کچه کې به ډیر کمواله لیدل کېدو خو په دې تاسو سره چې ملي د دې بلې خوانه جنگ کو تاسو ګوري چې جنگ حسم خکار نه دی په جنگ کې ګولان نه ویشل کېږي جنگ حتما دغه څه تباهي دغه څه د ناخوالي رامنځته کوي نو دا هم د جنگ اصل لاملونه چې د هغه زمونږ بیکاري ده فقر دی ناپوهي ده او د تعلیم نشتوالی دی او ضعیف اقتصاد هم دی دغه ټول دغه جنگ چې په مجبور کې په موږ باندې تحمیل شوی تپل شوی دا د افغانانو جنگ نه دی زموږ دغه جنگ چې دی هېڅ موخه نه لري تقریبا په دې 40 کلونو کښې چې موږ جنگ کړی دی دغه موخه موږ ته وخت چې لاس همراولی وي لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنو تر څو پورې د دې د حل دپاره
لاره پیدا لال صاحب همدغه د سولې د موضوع په ارتباط د ازادي په څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو او په هغې کې دا څېړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسېدی شو. آره شومایون، هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم راواخلو، هغوی ته به زنګ ووهو، غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونې کې راسره برخه واخلي او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کو.
بله، آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودن و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده های عزیز شما شنیدین، این ساعت برنامه در امواج آزادی به مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده های رادیو آزادی با تلفن هایشان سوالاتشان را در زمینه مطرح کردند.
بله آره شومایون، د دې مدني ټولنو تر فعالیت پورې فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو، دلته په اروپا کې په پخواني یوګوسلاویا کې جنګونه ول جګړې وي، د ملکي تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول، خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینو. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل، هغه د ملکي تلفاتو لیستونه به خپرول، همغه لیستونه به لیکل او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا فرضاً په کابل کې چاودنه وشي، یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول، دومره کسان وفات شول، لیکن دغسې یو لیست نه خپرېږي چې فرضاً د فلانۍ کوڅې فلانۍ ولد د فلانۍ وفات شو، د فلانۍ کوڅې کې دا کسان ووژل شول. او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي، فرضاً کله چې ملکي تلفات اوړي، ډېر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په جلال آباد او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکي تلفات روان کال ډېر اوښتي دي. زیارمل صاحب، څرنګه تاسو د یوه مدني فعال په صفت باندې دغو دوو موضوعاتو ته څه نه څه پاملرنه کړې ده؟
را بسو په ټوله کې به دې ته هغه حقایقو ته به ډېر ارزښت ورکړو او هغه ته به ډېر اشاره کوو. دلته اوس که چیرې موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې د افغانستان له مدني ټولنو سره دا مقایسه کړو، نو دلته د مدني ټولنو صحیح دی چې مسؤلیت په ټوله کې د غم دی به موږ په تر یو حده پورې په ځان منو، مګر همدلته د اصلي د ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته د لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې
حکومت نه نه خلکو ته وړاندې کوي، حکومت یې مه وړاندې کوي تاسو لس. فرضاً دغه رسنۍ په افغانستان کې ازادي دي، فرضاً دغه اوس چې تاسو دلته د یو مدني فعال په صفت دلته راغلي یاستئ، که تاسو سره چېرته یو لست وایي چې په کابل کې په تېرو نهو میاشتو کې دومره ملکي کسان وژل شوي دي او فرضاً په دغو کې دومره ماشومان دي، دومره نجونې دي، دومره د مکتب زده کوونکي دي، لکه دشتې برچي کې چې په کورس کې چاودنه وشوه، د میوند کلب کې چاودنه وشوه، د سپورت مینانو یو لست وی دی به تاثیر پرې شوی وی، نور خلکو به هم دې ته توجه کړی وی چې راځه ولا دا خو ګوره اخر هغه د حکومت مخالف لوری هم انسانان دي، یو څه تاثیر به پې کړی وی چې راځه بل ځل احتیاط کوه.
بله، یعنی منظور شبر سه بیشتر ای است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله،
یعنی مثلا بجای ازی که 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی و اصطلاح بر جا گذاشته شده، شما 5 نام میتین با عکسایشان. در حقیقت خود ازی متبر، یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه، حتی بالای مخالفان مسلح، به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنند و از این مسئله متأثر و تأثیر گذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم. په رښتیا هم چې دا مسولیت به سید تر ډیره حد پورې موږ په ځان اومنو، خو اساسي خبره دا ده چې دلته اوس د ملکي تلفاتو بدبختانه کوی دومره تلفات لوړ دي چې کچیرې موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولیدی ټولو نیوز نه شبکې نه سیاغلته وایي چې 15 نفره هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو، مړی شهیدان لرو او تر څلوېښتو نفرو شاوخوا ټپیان لرو. دا هر ورځ دا د ملکي تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره دې ته چې کچیرې موږ هر ورځ عکسونه خپاره کړو، هر ورځ نمونه خپاره
نه د هر ورځ نه اوس ګوره نه زرمل صاحب دسته سي په افغانستان کې چې ورته ګورو له غازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسولیت نه ادا کوي. فرض نه مدني ټولنې، تاسو د یو مدني ټولنې د یو فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو دا اوشتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړې؟
مظاهره موږ کړې دي، موږ
نه 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 عمومي فرضاً میدان وردګو ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شي او تاسو مظاهره کړی ده، ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وایي. لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې چاودنه وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشت برچی کې چاودنه وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي. په کابل کې میلیونی مظاهره کوي ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړو. لیکن هغه نجونې او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونې او هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې وو، هغوی چې ووژل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کاوه هغوی چې ووژل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو کدغه بله مهرباني
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او د غی مظاهری غږ اوریدل دلته به راځي خیر دی، لږ به دغه د مظاهری د اوریدلو هغه هغه کیفیت هم لږ په نظر کې ونیول سي چې تر څومره حده پورې د مظاهرو اوریدل سوي، د مظاهری ستونزې د غوښتنو د ستونزو لپاره کار سوی دی. دلته ګورئ یو شی دی چې دغه مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حده دومره حکومت دومره دغه مخالفې ډلې حکومت دومره ویده دي دومره
حتی جرمل صاحب جرمل صاحب جرمل صاحب
جرمل صاحب مظاهرو د امنیت د نیولو لپاره څوک کوشش
نه مظاهرو مسولیت جرمل صاحب په کابل کې ګور جرمل صاحب په کابل کې په تیرو ول سو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي، حتی د سلګونو. لیکن د مدني تلفات په برخه کې د بی مظاهری هم شاهد نه یو ک چرته مبالغه ونه
کړه. بعدن دوباره به این موضوع برخورد گشتیم. فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدید. بله صاحب صدای مرا میشنوین؟ آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
جاوید صاحب آوری؟ بله د تلفن سم وصل نده، بیرته به حتو کوچلو دوی سره تلفن رابطه ټینګ کړ.
زیار من صاحب با معذرت صحبت شما را قطع کردم، میتونین ادامه بدین؟ ولی شما قبل از اینکه صحبتتون رو بباشین ادامه بدین، یک نکته را میخوایم خدمتتون عرض کنم. مویی است که صحبت شبر صاحب با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه، به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است. بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنند.
دوید مظاهره و که دموش وظیفه داره سی خبره کن تاس مظاهره و که سیاسی رادیو ساس خبر ورک
بفرمایید.
بله
شیبر صاحب، اساسی سون زدل تا دا چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا په هر برخه دی ملکی تلفات په برخه کې ممکن چې دا کوښښونه سوي دلته د ستونزې حل لپاره ډیر کوشش مدني ټولنو کړی ده، د مسولیتونه لري، خو تر ډیره حده پورې کچيري د افغانستان د جګړې د پیچلتیا تو ګورو ده په مظاهره باندې د حل لار نه ده. کومه د مظاهری غوښتنه کوو، کومه د خلکو سره کوتر د راستلو غوښتنه کوو، دا د حل لار نه ده.
بله زیارمل صاحب تاسو وظیفه بله زیارمل صاحب او بخشه د مدني ټولنې برخه همدغه کار باید وکړي، باید مظاهره وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي، ځکه په نورې دنیا کې همداسې سوي دي او تاثیر په خپل ځای پریښی دی. د ملي دفاع د وزارت ویاند تاسو وبخښئ څوک موږ سره یاست؟
لږ ما ته وخت راکړئ، تاسو زیرمل سره بیچاره ریسار کړو، خو لږ باید په منطق سره خبره وکړو. کنه
جاوید صاحب تاسو خبرې کوئ، تاسو اواز سم نه اورو. جاوید صاحب تاسو خبرې کوئ؟
لال ګل خبرې کوم
بعدل
ویلی چې د جرمل شه نه تاسو کوم پوښتنه کوي زه جواب در کوم، ما ته لږ وخت راکړي او تاسو یوازې جرمل شه
لې
تار
کو. دې ساري دوه خبره نه ده لال ګل صاحب،
نه چې کوم کوي
لال ګل صاحب، دې ساري دوه خبره نه ده. د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله،
ما ته وخت راکړي زه جواب در کوم. هغه بل
څه
معلومات نه لري.
لال ګل صاحب شما یک از صبر بکنین، به شما برمیگردیم. فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان پیدا بکنیم، به خاطر کونام در خط تلفن با ما هستن. کدام مشکل است که وصلم
اوس بیر توسل شوید؟ جاوید صاحب محترم، خبرونه تشرخلی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتې دوده او د خبرې کې چې په جن کسان دا انتقاد لري چې علت یې دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له عمله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي. ستاسو نظر څه دی؟
هلو،
بله بفرمایئ.
جاوید صاحب تاسو اوریز ما وست؟
بله
دا ژاک سرناور هڅه وکړه چې له دې ځایه بیرته تاسو ته زنګ وهو بخشي. بیرته تاسو ته زنګ وهو لال ګل صاحب، که تاسو اوس په لنډو لسفن توضیح ورکړئ.
بفرمایئ لال ګل صاحب.
ګورا شابر صاحب او دابل دوست، ما مدني ټولنو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي که بیخیم دا مدني ټولنو نه هم حکومت جوړ که هم ملګری ملتونه او هم عوام خلق. مدني ټولنې به دا کار وکړي، دا لیستونه به راټول کړي، دا لیستونه راټول کړي، په دې کې همکاري کړي ده. دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي. تاسو باید دغه دوه مشخص ارګانونو نه نن دغه مجلس ته خلق راغوښتي وی چې هغه صحیح ارقام تاسو ته ویلي چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي، او بل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی. نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي، هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کېږي، او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع.
لال ګل صاحب فکر کوم وبخشئ د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ویان نظر درلود، او هغه مخکې په هغه ارتباط هم له هغوی سره خبرې کړې وې، راپورونه مو هم خپاره کړي وو. لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې داسې لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي. زه تاسو ته مثال درکم، وبخشئ، د لیستونو په برخه کې زه تاسو ته مثال درکم. د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول په یو چاودنه کې، څو نور خبریالان هم ووژل شول. یوه مدني ټولنه راغله، البته بهرنۍ، د کابل په یو وارډ کې د دغو عکسونه ځای په ځای کړل څو میاشتې وروسته. دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع را برسېره شي. مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنو کې کوم کسان وژل شوي دي، یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول، بیا هیڅوک هم نه یادوي، نه تلویزیونونه نه راډیوګانې. خبره دا ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري په کار ده. په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم، فرضاً که چېرته مدني ټولنې یوه مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهره کې مدني تلفات کوي، چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چېرته بمباري کې یو څوک وژل شي، که دوی یوه مظاهره وکړي، دا به بیرته منعکسه شي. دغه انعکاس په خپل تاثیر پرېږدي.
ګوره شیبر صاحب ګوره، افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تا نه د نن ورځې غم هیروي. په دغسې یو
همدغه مشکله ده،
همدغه موږ مظاهرې کوو.
بله
ګوره وکی ده، همدغه مظاهرې تاسو ولیدلې چې په څو مظاهرو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چاودنې وشولې. نو هیڅوک هم د مظاهرو ته پر دې دي چې ګټه وکړي، نقصان به وي.
لال ګل صاحب په یوې مظاهرې کې په کابل کې چاودنه شوه.
لال ګل صاحب با معذرت، باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم. لال ګل صاحب با معذرت، ببخشین، باز هم جریان صحبت شما را باید قطع کنم، چون باز هم تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم. آقای جاوید خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
سلام
علیکم صاحب. بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین. من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت، ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین.
بله جاوید صاحب مهرباني.
بله
پښتون هم دا ول سی بیرته تکرار کوم سی په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي سی په احتیاط نه کار نه اخلي په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف وسروال ځای په ځای شي وي دوی پرته لدی چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته هلته دزې کوي او لدی عمله ملکی تلفات هم اوشت دي او راپورونه هم خبره شوی دي ستاسو نظر څه دی
څارون سپتا ستاسو
مرو
د ازادې
راډیو
شیبر سپ
بله
شیبر سپ سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم کله چې یو عسكر کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپل هوادوالو ژوند وژغوري د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي نو هغه به کله غواړي چې په قصدي ډول باندې یا هغه به کله غواړي په خپل عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې د خطر سره مخ کی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول قوانینو د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړی دي او ټول هغه طرز عملونو ته تاجمنتي او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یاد جګړې قوانين دي ولې متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډېرې وخت رسان وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفاده د عامه ځایونو څخه په استفاده د مسجدونو څخه په استفاده بریدونه کوي او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده
جاوید صاحب
تاسو ځانمرګي ګورئ
جاوید صاحب وبښه مثلا د اوس راپور لروسي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پوري د هوایی حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات زیات شوی دي او ملکی تلفات آیا له احتیاط کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوه ده
نه په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکار شي چې جګړه تیزه شوی ده په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کې ډیر زیات تیزواله پکې راغلی دی بل مهمه مسله دا چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کوم ځایونو څخه استفاده کوي یعنی هغه په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي له هغه څخه هم استفاده کوي او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی دا په دې باندې وست افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت د ټول پیخو پلاتنه کوي او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو بل مهمه مسله دا ده چې مونږ هر وخت کومه پیخه شوه هم د ځکه مونږ ځان مسول ګرځو د افغانستان ولست د افغانستان قوانینو ته نو مونږ د هغه پیخ پلاتنه کړې ده هغه اروند کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوی ده یعنی په دې برخه کې هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شوي او نوې موضوع دا ده چې نوې طرز العمل چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی د هغه یو تر ټولو مهم اصل دا ده چې نوې طرز العمل تر څو هغه کې ملکی وګړي خوندي شي تر څو هغه کې زمونږ هیوادوال خوندي شي یعنی د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه په ټول قوت سره
آقای غفور احمد بله آقا جاوید با معذرت شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین اگر به صورت مشخص‌تر بگوییم طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کار را باید انجام بدن
بله وګوره مونږ خو ډیره وخت خپل هوایی عملی د خپل ځمکنی قواو د ملاتړ لپاره همدارنګه کله چې دوی ټارګټ کی یعنی دا غي پاړه باندې دقیق راپور ټولېږي دا غي پاړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کیږي یعنی دا هر څه مشخص کیږي بیا دا غي نو روسه مثلا اجازه اخیستل کیږي دا داسې نه وي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زمونږ هوایی ځواک چې دی عملیات تر سره کوي یعنی د پلاتون
لیکن بیا هم په جنوب برخو کې خو تلفات اوشت دي جاوید صاحب فرضاً په کاپیسا کې تلفات اوشتل تیر میاشت په میدان ورده کې تلفات اوشتل ملکی افراد په نقشه سول
په میدان ورده کې تاسو ته شیبر سره معلومه ده چې د ملکی تلفات نو ول د مونږ طالبانو یو زندان والی زولو په کاپیسا کې چې وو هلته پلاتون روان دي ځکه دا پلاتون تبعید دي چې یو څه وخت هم نيسي ځکه پلاتون چې هغه باید دقیق شي چې غلط کوارډینیټ چا ور کړو غلط معلومات او ولې پیښ شول دا موږ منو چې
بل جاوید صاحب جاوید صاحب محترم بل جاوید صاحب تاسو مخکې ویل چې ځینې کسان چې تخته کړی دا فرزند د پاوز دننه هغه ته سزا هم ورکړل شوې ده د مخکې مو په بحث کې چې شاغل لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی دوی هم دغه انتقاد درلود بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ده ورکړل شوې تاسو کېدئ چې یو چا نوم واخلي چې دغه کسان د دغه تخته یو لخاطر په سزا رسیدلی یا محاکمه شوی بله
بله بفرمایئ
وګوره شي برسه په تیرو څلور کلو کې 280 کسان چې دي کنه هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند دګر جنرال پورې چې دي دا محاکمه شوي دي، دوی ته جزا ورکړل شوي، دا مختلف جرمونه دي چې په دې کې وظیفوي غفلت یا دغسې مسائل هم دي. یعنی دا نه ده چې مثلا په دې برخه کې څوک یا مونږ مثلا بې غوري کړې ده یا مونږ مثلا مسائل نه دي دغه کړي، ولې د جګړې شدت او تر څنګ بد وخت تروریستانو وسلوالو طالبانو لخوا د ملکي خلکو د پلونو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه
سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دیگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و به سزاهای وظیفوی و اصطلاح محکوم شدن. ما مثلا همیشه شاهد ازی هستیم، زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه، گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارن. مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد، یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد. چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیونا با مردم افغانستان شریک ساخته شده شریک ساخته نمیشه؟
نتایج کمیسیون اونمو وقت که کمیسیون به اوساها میرم اونمو جنب رسانه اونمو وقت شریک ساخته میشه، اونمو وقت هم سریع شریک شده. یکی یگان مسائل چیز میشه و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و ازی بابا آدم این مسائل شریک میشه.
بله تشکر از شما.
بله د خبرونه تقریبا 9 دقیقه وخت پاتې دی، د دې خاطر چې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو. لمړی به ورشو زیارمل صاحب کپولانډو، تاسو دا وایسته چې څه کارونه باید وشي ترڅو په افغانستان کې راتلونکو 12 میاشتو کې د سر راپورونه ولرو چې ملکی تلفات کم شي ودی هدي اقل.
اول خو ماته اجازه راکړئ چې په لانډو کې یو یا دو دقیقو کې دغه دی جاوید صاحب خبر باندې یو لانډ بس وکم. لمړی خدای چې دوی وایي چې د امریکایي ورګانون خپل سرونه سپر کړی دي، امنیتي ورګانون دي اسخاکیرو او دغه سربازانو دي سرو هغه سرونه سپر کړی دي، هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو. خو اساسي موضوع دا ده چې دغه په سرونو بدبختانه تجارت روانده دي، نه مدیریت دي نه سالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروندې بدبختانه. او دوی وایي چې طالبانو دي ملکی خلکو کورونه سپر ګرځولې دي، تام ملکی سړی سپر ګرځولې دي، دولت سرپاز دي سپر ګرځولې، مدیریت نه لري او هغه خو هغه د جنگ
مل صاحب بیرته مجبور چې د تاسو
د یو پلان دوکې
د پروګرام وخت کم پاتې دی، دې له خاطر چې نتیجه تر شوغ ده. جاوید صاحب ټلیفون قطع شو، د رادیو له اصول سره سم مجبور چې لږ سره بیرته تاسو خبره متوازنه کو چې تاسو انتقاد پیو کو، لیکن دې له لپاره چې پروګرام وخت کم پاتې ده لطفا دې ته جواب راکړي چې څنګه کېدې چې پراتونکو 12 میاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم شي ملکی تلفات.
یو خبره دی اخری خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر اعظم دی لومړی دی وای چې دغه
خبره
تم موضوع تاسو سره کوم. پرون ورځ دوی وای چې په میدان وردګ ولایت کې موږ کاملا
زیارمل صاحب
واخ ملل د طالبانو مرکزونه منځوري او غلطه دی.
زیارمل صاحب بیا بل موضوع ته بلاړې، بیا بل موضوع ته
راسلون کې تاسو مننه
مهرباني وکړه
پښتنه ته درازم. دلته د ستونزې د حل لپاره فقط باید د افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت باندې باید لسره غور وسی، په کامل ډول په دې غور وسی او په دې مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه امنیتي ارګانونو لول رتبه خلکونه کو چې هغه په دې اړوند باندې تصمیم ونیسي. په مدیریت کې تغییر د افغانستان د معزلې تر ډیره حد پورې حل لاره ده. ژمن کسان، متحد کسان تر څو د مدیریت ترانه سي د موږ به ستونزې هم د قسم دوام لري. اټس د حل لاره
نه د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده. د مدني ټولنې په صفات باندې باید څه وشي کپلانډو په دغه توضیح کې چې بیا باور شو لال ګل سپت.
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسؤلیتونه په کامل ډول ادا کړي، له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریکې کړي، په دې باندې جدي اقدامات باید وسي. د مدني ټولنو له استازو نه د موږ په کلکه غوښتنه داده چې په دې اړوند باندې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډیر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریکې کړي. لاملکي اورګانو سره
بسیار زیاد تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل، فعال جامعه مدنی. آل میریم به آقای لال گلال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. آقای لال، اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان، اگر چیز مانده باشه از گفتنی هایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهایی باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافته.
مسئله اصلی داده چه که پا افغانستان که جگره همدغه چه دوام پیدا که نو طبعی ده چه ملکی تلپات به هم ورسر بدبختانوی ترچو پوری ده سول ده جنگ زیوانه نشی او جنگ محوه نشی او جگره ده کور نورکه نشی. دویم خبره ده پا افغانستان حکمت یو دو کال مخ که ده ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسی جوړه کړله. په ډېر تعصب سره چې دغه پالیسی باید ښه نتیجه ورکړې وی، یعنی د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکي تلفات کم شوي وی، خو په دوه کلونو کې ملکي تلفات ډېر زیات لوړه کچې ته لاړله. دغه پالیسی تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلي شوې. دولت، امنیتي ارګانونه، رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسی په عمل کې پلي کړي. د یو لوی قومندان تر یو عادي اسکر پورې باید هغه په دې باندې پوه شي چې په دغه پالیسی کې څه دي او هغې ته د هغې د پلي کېدو کوشش وکړي. دویم، نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوي دي، افغانستان هغې ته متحد دی او ټول د جنگ خواوې هغې ته باید متحد واوسېږي، دغه نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. نو دغه دا کارونه ممکن دي. یو بل خبره چې بشیبر صاحب د ملک د مدني ټولنو د نقش او رغند رول خبره وکړله، مدني ټولنې زه فکر کوم چې دوی نه نظامي قوت لري، نه قضایي قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغند رول ادا کړي. خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي، د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي. په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او قوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی. او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسیون دی، ملګري ملتونه دي، امنیت شورا ده، د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي دې مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي. د ملکي تلفاتو عاملین چې دي هغه سره باید قانوني برخورد وشي تر څو پورې پاینده کې دې نه عبرت واخیستل شي.
بله، لال ګل لال صاحب، تاسو ډیر ښه موضوعات راټول کړل. وویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چېرته رسېدلې ده، او د نړیوالو له لوري د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لا لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم په وروستیو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي، مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه. څرنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپلې هڅې سره هماهنګې کړي، مختلفې مدني ټولنې سره یو ځای شي او یوه نتیجه ورکړي، یوه نسبي نتیجه؟
لال صاحب خودی ته کامل اشاره وکړه او ډیره مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایی قدرت دوی سره نسته، نو دوی ډیره هدا پورې دوی هغه توانایی ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه نړیوالې ټولنې ته وي، که د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسؤلیت هم همدا ده. نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلې د حل پورې ولاره وسنجوي. نو د موږ یوازینی توانایی اماغه د غک پر سوالو کې د نور د حکومت صلاحیتونه دي، نور د حکومت مسؤلیتونه دي، او دا مسؤلیتونه دي امنیتي ارګانونو دي تر څو پورې د معزله ته د حل لار باندې غور وکي، او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موږ مسؤلیت تر دغه حد پورې ده، ادا کړی موږ د ورسته لدیم د خپل مکلفیت وجبه بولو. ډیره مننه.
مننه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میمانایی که در این این بخش برنامه با ما سهم گرفتند. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میدادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر